درنو اوریدم کو السلام علیکم
نړی مجبوریت نه لري موږ اوکرای شو چې نړی تک نه پوهیږي
د ناتو لغونډې تر راستنېدو وروسته د ولسمشر د څرګندونو او نورو تازه خبري موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. دا خبري خپرونه زه اسمت څاروان د اسف حبیبي په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. لومړی به نوریاس نوری درته ووایي چې په نړۍ کې مهم خبرونه څه دي. نوری صاحب،
بلی څاروان صاحب، د امریکا دفاع وزیر د داعش پر ضد د مبارزې د ګړندي کېدو لپاره د خبرو لپاره له عراقي چارواکو سره بغداد ته تللی دی او شمالي کوریا هم ویلي چې له متحدو ایالاتونو سره د خبرو وروستی چینل تړي.
ډېره مننه. مخکې تر دې چې نوریاس نوري د دغو خبرونو تفصیل در واوروي، لومړی ناجیه صاحبه د افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې سر له سبب د انتخاباتي اصلاحاتو لړۍ پیل شي. د سولې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې په تړاو د یو نړیوال کنفرانس جوړېدل پیلېږي او د افغانستان دفاع وزارت وایي په 15 ولایتونو کې هوایي عملیات پیل کړي دي. د خبرونو تفصیل. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله وای سر له سبا سه شنبه بعد انتخاباتي اصلاحاتو لړۍ پیل شي. خغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې دوی په دې برخه کې له ولسمشر سره هم موافقې ته رسیدلي دي.
از جمله تعهدات ما یکی هم
زمون لجمنو څخه یو هم انتخاباتي اصلاحات دي چې سر له سبا به په دې برخه کې کار پیلېږي. هغه پروګرام باندې چې موږ له ولسمشر سره نتیجې ته ورسېدو، سر له سبا به په دې برخه کې جدي کار پیل شي.
تر دې وړاندې د ناټو عمومي منشي یانس ټولټنبرګ هم د وارسا په غونډه کې ویلي چې افغان چارواکو له دوی سره د انتخاباتي نظام د اصلاح ژمنه کړې ده. د انتخاباتي اصلاحاتو پروسه د ملي وحدت حکومت له جوړېدو وروسته پیل شوه، خو کله چې په دې برخه کې د ولسمشر تقنیني فرمان رد شو، دغه لړۍ له خنډونو سره مخ شوه. اوس د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر دویم فرمان هم د ملي شورا په ګډه کمیټه کې تر بحث لاندې دی، خو عبدالله عبدالله واضح نه کړه چې د انتخاباتي اصلاحاتو لړۍ به څه ډول پیلوي. ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د سولې په تړاو د سعودي عربستان په جدې ښار کې د اسلامي هیوادونو یو نړیوال کنفرانس جوړ شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم د خبرې نن د ولسي جرګې استجوابي غونډې ته وکړې. نوموړي وویل چې په دې کنفرانس کې به د اسلامي نړۍ مشهور عالمان په افغانستان کې د جنگ د دوام په اړه خپل نظر څرګند کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په 15 ولایتونو کې وو هوایي عملیات پیل کړي دي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش نن ازادي رادیو ته وویل چې د دغه عملیاتو په محل د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د داعش ډلې مهم پټنځایونه لمنځه تللي.
ننګرهار کوټ ولسوالۍ کې د دشمن ځالې او همدارنګه د دوی د څوک ادارې محلات د منځه وړي او اوس دشمن د کوټ پولیسوالی کې د تخت په حالت کې دی. موږ د دشمن سوار لس نفره او همدارنګه د دوی قومندانان د منځ وړي.
د عملیاتو وروسته له هغې پیل شول چې نږدې څو اونۍ وړاندې د ننګرهار پر کوټ ولسوالۍ داعش ډلې برید وکړ او له دغه برید وروسته د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر ننګرهار ته د سفر پر مهال ژمنه وکړه چې نه یوازې په کوټ بلکې په ټوله سیمه کې به داعش ځپل کېږي. او د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه 2016 میلادي کال د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو لپاره تر ټولو خنړی کال یادوي. د دې کمیټې مسولینو نن وویل چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 450 پیښې ثبت شوې دي. دوی وایي د خبریالانو په وړاندې تر ډیره حده په تاوتریخوالي کې حکومتي مسولین لاس لري، خو نوموړي وایي چې طالبان هم د خبریالانو په وړاندې په تاوتریخوالي او وژنو کې ښکېل دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له نوریاس نوري څخه اورئ.
آزادي
د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر له عراق چارواکو سره د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د مبارزې او له دغې سخت دریځې ډلې د موصول د بیرته نیولو د پلانونو په اړه د خبرو لپاره نن بغداد ته ورسید. کارتر له دغه سفر مخکې ویلي وو چې د عراق له صدر اعظم او هلته له خپلو قمندانانو سره په لیدنو کتنو کې به دی د پوځي عملیاتو د بل پړاو په اړه چې د موصول په بیرته نیولو او کنټرولولو به څرخي خبرې وکړي. کارتر هغو خبرلانو ته چې له ده سره بغداد ته په لاره په الوتکه کې سپاره وویل
We continue to look for ways to
موږ د دغه کمپاین په ترڅ کې چې له مختلفو لارو مو کار اخیستی د هڅو د لا چټک کولو لارې لټوو، داسې لارې چې په نتیجه کې د اسلامي دولت ډله په سوریه او عراق کې د تل لپاره ماته شي. موږ د زیاتو کارونو د ترسره کولو لپاره د فرصتونو په لټه کې یو او دې ته تیار چې زیات څه ترسره کړو. موږ په عراق او سوریه کې د داعش د له منځه وړلو لپاره د فرصتونو په لیدو سره له خپلو د ائتلاف له شریکانو هم غواړو چې دوی هم زیات څه ترسره کړي. کارتر دو ورځې وروسته له هغې بغداد ته ځي چې عراقي ځواکونه د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په ملاتړ د موصول په جنوب 60 کیلومترۍ کې د القیاره هوایي اډه بیرته تر خپل کنټرول لاندې راوستله. کارتر دغې اډې بیرته نیولې یوه کلیدي ستراتیژیکه بریا بللې او ویلي دي چې له دغې هوایي اډې څخه به د موصول د نیولو لپاره په راتلونکو عملیاتو کې کار واخلي. موصول د داعش لوی قوي مرکز دی. د ترکیه یوې محکمې تېره میاشت د استانبول پر هوایي ډګر د درې ځان وژونکو بریدونو په تړاو وتنه نور مشکوک کسان ونیول چې د ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې په دې سره د نیول شوو کسانو شمیر 30 ته ورسید. د ترکیې اناډول دولتي خبري اژانس نن وویل چې دغه وتنه د یوې وسلوالې تر روسي ډلې د غړیتوب او په قتلونو کې د لاس لرلو په تور نیول شوې دي. خصوصي دوګان خبري اژانس وویل ټول وتنه چې بهرانیان دي د یکشنبې د ورځې ناوخته نیول شوې دي. په استانبول کې د اتاتورک په نړیوال هوایي ډګر د جون دیات ویشتمې په بریدونو کې لکتر لګه 50 وژل شوي او شاوخوا 250 تنه ژوبل شوي دي. د دغو حملو مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستی، خو ترکیې په اړه د اسلامي دولت پر سخت دریځې ډلې اچولې ده. شمالي کوریا وایي د امریکا له متحدو ایالاتونو سره د هغو بندیزونو په خاطر هغه وروستۍ اړیکه هم پرې کوي چې د دې هیواد پر واکمن کیم جونګ اون یې له بشري حقونو څخه د سرغړونو له امله لګولې دي. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس نن وویل چې شمالي کوریا متحدو ایالاتونو ته وویل چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له لارې د اړیکو وروستۍ چینل چې د ډیپلوماتانو د خبرو لپاره ترې کار اخیستلی. واشنګټن تېره اونۍ پر کیم او لسو نورو لوړپوړو چارواکو بندیزونه ولګول او هغوی له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن کړل. شمالي کوریا د غراز د امریکا د توغندیو ضد هغه سیستم په وړاندې هم د فزیکی اقداماتو خبرداری ورکړی چې په پام کې د جنوبي کوریا کې نصب کړي. د خبرداری وروسته له هغې ورکول کېږي چې سیول او واشنګټن د جولای په 8 اعلان وکړ چې د اتحاد په نوم د توغندیو ضد سیستم چې په لوړه ارتفاعي سیمه کې ځای په ځای کېږي د شمالي کوریا د مخ په زیاتېدونکي ګواښ د مخنیوي لپاره نصبېږي. د شمالي کوریا پوځ په یو بیان کې چې د شمالي کوریا یو ټلویزیون خپور کړ وویل هر کله چې د نړۍ د ستر طاقت لرونکو امریکا لري د غو یرغلګرو تجهیزاتو ځای او وخت معلوم شي او جنوبي کوریا یې تایید کړي، شمالي کوریا به په وړاندې فزیکی اقدام وکړي. واشنگتن او سیول تر اوسه نه دی افشا کړی چې دغه سیستم به کله او چیرې په جنوبي کوریا کې نصبوي. د الشباب ډلې وسلوالو د سومالیا د پلازمینې په جنوب لویدیځ کې د سومالیا پر یوې پوځي اډې نن په برید کې لږ تر لږه 10 سرتېري ووژل. د الشباب ډلې او یو پوځي افسر ویلي چې وسلوالو له چاودېدونکو موادو بار یو موټر پر پوځي اډې سیخ کړ او د اډې دننه یې یلغل پیل کړ. د القاعده د ماسس اسامه بن لادن زوی په یو نوي صوتي پیغام کې چې هغه ته منسوب شوی ګواښ کړی چې د خپل پلار د وژلو غچ بل امریکا واخلي. دغه صوتي پیغام د القاعده د الصحاب د رسنیو څنګ د جولای په 10 خبر کړی دی. په پیغام کې حمزه بن لادن ویلي چې امریکایان د دوی د مشر په اړه د پریکړو مسؤل دي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
دا هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 4 ټیټه 21. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 24 ټیټه 24. جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 24 ټیټه 30. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 24 ټیټه 20. غزنی اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 30 ټیټه 19. او په ګردیز کې اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 10 ټیټه 19.
څلور بجې او 10 دقیقې شوې. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اوریدئ. آزادي رادیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدئ شئ. آزادي رادیو .com یا آزادي رادیو .org د آزادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. ولسمشر غنی وی نړیواله ټولنه له افغانستان سره د خپل مجبوریت له کبله مرستو ته نه ده حاضر شوی.
نړی مجبوریت نه لري، که نړی مجبوریت درلودلی وی نړی به سومالیا پسې ګرځېد. خطر اوس خو یو ځای نه، موږ اوکراین سو چې نړی ته کنه.
اجرای رئیس وی پر انتخاباتی اصلاحات و عمل به سر لسبا پیل شی. افغان هوای ځواک په تو ولایتونو که عملیات پیل کړي.
موږ همدا نن قوه عملیات په انځه ولایت کې شروع کړی.
یو افغان پوځي چارواکی وی د داعش غړي پریمانه وسلې او پیسې لري. په بده کوی د نجونو د ورکولو په ضد کمپاین کوونکي خانولي حکومت ته خبرداری ورکړ.
لاندې دنه د افغانستان په حکومت کوندې غکوم چې د اړجنی سبد ګورکول کیږي دغه مخری ونیسي دغه پرته زعمده يم چې په خپلې غواده باندې عمل وکم چې ویلی مو زبازان قربانی کړم.
د خبريالانو د مسؤلیت ټولنه د سشکال لمړی شپږ میاشتې د خبريالانو لپاره تر ټولو خنړی بولی. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو په منځنۍ چپه 12.5 او اف ام 3.15 چپه پیلېږي. د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. په همدې چپه د ماښام له 8 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي یو واړه هیواد ټول اسلامي نړۍ ته ګواښ پیش کړی او نړۍ باید د دغه شامار د له منځه وړلو لپاره کار وکړي. ښاغلی غنی د وارسا سرمشیزي د بریاو په اړه په یو خبري کانفرنس کې نن څرګندونه وکړي. ښاغلی غنی همداراز وویل د ملي یووالي حکومت اقدامات د دې سبب شول چې نړۍ پر افغانستان باور وکړي او تر 2000 میلادي کال د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. ښاغلی غنی نن دوشنبه په کابل کې وی خبري غونډې ته د خبرو پر مهال د وارسا غونډې نتیجې د افغانستان لپاره مهمې وبللې. نوموړي وویل له دې پرته چې د افغان ځواکونو په شمیر کې کموالی راشي دغه ځواکونه د نړۍ د مالی او پوځي ملاتړ څخه برخمن شوي دي. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی د وارسال ناسې وروسته د دوشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته د دغې ناستې د لاسته راوړنو په اړه معلومات ورکړل. ښاغلی غنی د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په وارسا کې له افغانستان سره مرستې د مجبوریت له مخې وشوې او که د افغان حکومت د ظرفیت پر اساس وویل چې دغه مرستې د مجبوریت له مخې نه دي شوې بلکې حکومت په تیرو شاوخوا دوو کلونو کې د مؤثر اقداماتو په ترسره کېدو د نړۍ قناعت ترلاسه کړ.
که نړۍ مجبوریت درلودلی وی نړۍ به سومالیا پسې ګرځېده. خطر اوس خو یو ځای نه، نړۍ به لیبیا په باندې توجه ګرځېده، نړۍ به سوریه پسې ګرځېده. ګورئ نړۍ اخته ده په سوریه باندې. څومره وخت ده؟ یو د سولې کنفرانس نسي دی. عرض مې دا ده په ډېر اوبیس سره موږ اوکراین سو چې نړۍ ته قناعت ورکړو.
ناټو او شریکانو یې د وارسا په ناسته کې چې د رواني جولای د میاشتې په 8 او 9 نیټه د پولند په مرکز کې جوړه شوې وه د افغانستان په اړه پر دریو کلیدي موضوعاتو لکه له 2014 کال وروسته د قاطع ماموریت دوام تر 2000 میلادي کال له افغان امنیتي ځواکونو سره د کال د 15 میلیارد ډالرو مرسته او له افغان حکومت سره اوږدمهاله سیاسي مشارکت باندې هوکړې ته ورسېدل. ولسمشر غنی د امریکا د متحده ایالتونو له ولسمشر باراک اوباما او د ناټو له مشرانو څخه د مننې ترڅنګ وویل چې که څه هم نړۍ له 2000 کله هیڅ له اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده خو لا هم له افغانستان سره مرسته په لومړیتوب کې ځای لري. ښاغلی غنی ویل که څه هم په تیر کې دا ویل شوی چې په افغانستان کې به د امریکا او ناټو سرتیری تروریستي بریده راکم شي خو امنیتي وضعیت او له تروریزم سره د مبارزې حقانیت د دې لامل شول چې د غزواکونه کم نشي. د ښاغلی غنی په خبره چې 8400 امریکایي پوځیان به په افغانستان کې پاتې شي او دا به د امنیت ترڅنګ د اقتصاد په برخه کې هم له افغانستان سره مرسته وکړي. ولسمشر غنی وایي چې د افغانستان ګټې له نړیوالو ګټو سره یو ځای کړي. ولسمشر غنی او اجرایی رئیس همداراز د بروکسل ناستې ته په اشاره سره وایي چې افغان حکومت به دغې ناستې ته د خپلو هغو ژمنو چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي دي د ډېرې برخې له پوره کېدو سره ورشي. ښاغلی غنی همداراز وویل که څه هم په مخکیني حکومت کې د افغان ځواکونو د شمیر د راکمېدو په اړه بحثونه کېدل خو له دغه ځواکونو سره به د شمیر له کمښت پرته د نړیوالو مرستې دوام وکړي.
بس سرازی بود در زمان جناب کرزی
سه دیوی دا جناب کرزی سه په وخت کې بحث دا و چې باید د افغانستان امنیتی او دفاعي ځواکونه 3000 کم شوی وینن. د افغانستان 325 سره امنیتی او دفاعي ځواکونه به په پوره ډاډ خپل دندې پر مخ وړي او هیڅ ډول تقلیل به په امنیتی او دفاعي ځواکونو کې رامنځته نشي. د افغانستان ملي شورا سیاسيون او مدني ټولنې د وارسان اصل نتایجو خوشبينه دي، خو تاکید کوي چې مرستې باید په شفافه توګه مصرف شي. د ولسي جرګې دویم مرستیال نعمت الله غفاري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت باید د مرسته شویو پیسو له مصرف کېدو جدي نظارت وکړي، څو دغه مرستې د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل او تجهیز پر ځای د مافیا جیبونو ته لاړې نه شي.
د پاکستان په اړه د ولسمشر غنی د څرګندونو جزئیات لږ وروسته په یو بل راپور کې دراورو، خو اوس د افغان اجرایي رئیس د څرګندونو په باب راپور لرو. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله وایي چې په انتخاباتي نظام کې د جدي اصلاحاتو کار به له سبا څخه پیل شي. ښاغلی عبدالله نن دوشنبه په کابل کې د وزیرانو شورا غونډې ته وویل چې په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو راوستل د حکومت ژمنه ده چې د یو پروګرام له مخې به عملي شي. موجود اجمل تورمن راپور وبري.
د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي د هغه پروګرام له مخې چې د ولسمشر دواړه پریسله شوي په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو دراوستلو په هدف جدي کار به د سې شنبه له ورځې څخه پیل شي. عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو راوستل د حکومت ژمنه ده چې د ناټو په غونډه کې پرې وار بیا ټینګار وشو. ښاغلی عبدالله وویل د هیواد یو شمېر سیاسي مشران له دې امله چې انتخاباتي کار پیل نشو له حکومت یې واټن واخیست، خو حکومت اصلاحات وروسته د انتخابات لپاره ژمن دي.
از جمله تعهدات ما یکی هم اصلاحات
زموږ لژمنو څخه یو هم انتخاباتي اصلاحاتي چې کار به پرې له سبا څخه پیل شي. د هغه پروګرام له مخې چې ولسمشر سره پرې صلاح شوی یو، ځکه د اصلاحاتو راوستل یو اصل دی او تر هغه به غیر انتخابات هم کمزوري معنا شیندي او خپل ماهیت له لاسه ورکوي،
ماهیت خود از دست میته.
خو ښاغلی عبدالله دغه اصلاحاتو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات ورنکړل. هڅه مو کړه چې د باتی اصلاحاتو د نوی پروګرام په اړه جزئیات له اجرایي ریاست او جمهوری ریاست څخه وپوښتو، خو بریالي نشو. دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوی و تر دې مخکې د ملي شورا ګډه کمیټه د شنبه په ورځ په دې اړه د ولسمشر غنی په دوهم تقنینی فرمان بحث وکړي، کوم چې ولسی جرګې رد او مشرانو جرګې د یو شمېر تعدیلاتو پر اوسلو سره تایید کړی دی. خو د مشرانو جرګې اداري پلاوی ویلي چې د ولسی جرګې لخوا تر اوسه دوی ته د ګډې کمیټې لپاره غړي نه دي معرفي شوي. تر دې د مخه د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ولسمشر لومړی تقنینی فرمان د ملي شورا د دواړو مجلسونو لخوا رد شوی و. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په دې وروستیو کې ویلي ول چې د انتخاباتي اصلاحاتو بهیر به ونه دریږي. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې خلک باید د هر ډول اصلاحاتو په اړه له مخکې په جریان کې وي. د چارو کارپوه او د انتخاباتو د څار د مؤسسې مشر جانداد سپیرغر په دې اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې که دغه اصلاحات د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د طرحو پر بنسټ وي، نو د خلکو لخوا به یې هم هرکلی وشي.
ضرور ده چې دا خلک پوه شي چې دا طرحې جزئیات څه دي. که دغه طرح هم شامل وشي د کمیسیون د اصلاحاتو د طرحو کې، خو بیا څه مسله نشته د دې طرحې نه کېدای شي استقبال وشي. یا خو بیا ناخواسته داسې طرحه ده چې هغه تنها د حکومت منافع تامینوي، د خلکو نه تامینوي. نو که دغه واضح نه شي ډېر سوالونه به په دې رابطه باندې رایان حله پاتې.
په داسې حال کې چې د انتخاباتي اصلاحاتو د نوي پروګرام د پیل په اړه جزئیات د سې شنبې په ورځ معلوم شي، ښاغلی سپینغر ازادۍ راډیو ته ویلي اوس چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه په ملي شورا کې د ولسمشر د دوهم تقنینی فرمان برخلیک نه دی معلوم، د دریم فرمان صادرول به غیر قانوني وي. ښاغلی سپینغر په خاطر د ازادي رادیو ته ویلي ول چې حکومت باید په دې برخه کې لستر محکمه یا اساسي قانون د پلي کېدلو څخه د څار له کمیسیون مرسته وغواړي. شایع ولسی جرګه په خپل روسي تقنینی کال کې پر انتخاباتي مسایلو د بحث صلاحیت لري. که څنګه
د اجرایي رئیس د څرګندونو په اړه مو د اجمل تورمن راپور اوریده، په دې راپور کې ویل شي ول چې سر له سبابه د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو کار پیل شي. د افغانستان حکومت د ناټو د مرستو په بدل کې نړیوالې ټولنې ته درې ژمنې ورکړې دي چې یو یې هم د انتخاباتي اصلاحاتو په باب ده. په همدې موضوع لږ وروسته د چارو له یو نظر خاوند سره مرکه لرو او همدارس وروسته ستاسو اوریدونکو نظرونه په دې موضوع غواړو چې د افغانستان حکومت له نړیوالې ټولنې سره ژمنه کړې ده چې د بشري حقونو ته به توجه زیاتوي، د فساد مخه به نیسي او د انتخاباتي نظام اصلاحات به عملي کوي. ستاسو په نظر په دغو درو ژمنو کې کومه یوه ډیره مهمه ده. هله لرو چې سرلوس هم د افغان بیسیم د تسواتل شمیرې لاري نظرونه راوستوي. لږ وروسته د ټلیفون شمیرې درته اعلانوي چې په مستقیم ډول مشته ټلیفون راوکړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او وجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي دوام کوي. اوس هم په همدې موضوع یعنی دا چې د افغانستان اجرایی رئیس وای چې سر له سبب په انتخاباتي نظام کې د جدي اصلاحاتو کار پیل شي، د سیاسي او حقوقي چارو له یو کارپو ښاغلی اجمل هوډمن سره خبرې کوو. هوډمن صاحب د ټلیفون له لارې را سره دی، در تحریک کلی وایم. لومړی تاسو زموږ اوریدونکو ته وایس ښاغلی عبدالله وای چې سر له سبب اصلاحات په انتخاباتي نظام کې راولي، لکه څنګه چې په راپور کې ورته اشاره شوې وه. د ولسمشر دوهم تقنینی فرمان تر اوسه پورې ولسي جرګې تصویب کړی نه دی، ستاسو په نظر اصلاحات به په څه شکل سره راوستل کیږي؟
بله، سلام علیکم.
سلامت اوسه هوډمن صاحب.
زه فکر کوم دا ژمنه چې د افغانستان دولت د ورسا کانفرنس کې کړې دي یوه هم د انتخاباتي نظام د اسلام مسله ده. په دې حال کې زه فکر کوم چې اصلا چې انتخاباتي سیستم او نظام کې اصلاحات راځي به باید
هوډمن صاحب فکر کوم چې دا موقت مو کې یو څه تغییر کړي نو اواز به مو واضح شي. هوډمن صاحب بله، ستاسو خبرې ډېر په مشکل اورو، که یو څه خپل موقت تغییر کړي. بله، اوس بهتره ده، پم به حالت کې اوسې ادامه ورکې. زما سوال مو فکر کوم چې سم وانه وریدو. زما پښتنه دا و چې ښاغلی عبدالله اجرایی رئیس وایي چې په انتخاباتي نظام کې به د جدي اصلاحاتو کار سر له سبا پیل شي، او دا په داسې حال کې چې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر تقنینی فرمان دوهم تقنینی فرمان ولسي جرګې تر اوسه پورې تصویب کړی نه دی، نو دا اصلاحات به په څه شکل سره راوستل کیږي؟
بله، ما تاسو پوښتنه واخله کوم قوانین چې د افغانستان د انتخابات په برخه کې دي هغه تر اوسه پر نافذ دي؟ دغه قوانینو په اساس باندې حکومت نشي کولای د انتخاباتي کمیسیونونو په چارو کې مداخله وکړي. کوم تقنینی فرمانونه چې حکومت ولېږل ملي شورا ته د تصویب لپاره، تاسو په دې باندې خبر یاست؟ په خبر کې مغته اشاره وسوله هغه د شورا د خوانه راستوي دي. وروستی تقنینی د خوانه راسته او په مشانو جرګې کې د بس لاندې د ګډ آیت لخوانه اوس څه حالت دی؟ تر څو پورې په یو حقوقي چوکاټ رامنځته نه شي به دولت یا حکومت هغه د خپلو حقوقي صلاحیتونو په استفادې سره مداخله ونه کړي په موضوع کې، او ځینې تغییرات راولي دا ممکنه نه ده. اجرایی رئیس کله دا خبره مطرح کوي چې سر د سبا نه ممکن دغه اصلاحات هم شروع کړو، زه فکر کوم چې هغه قانوني بستر ورته آماده نه دی او دا امکان نه لري چې دغه په دونه وخت کې شروع شي. بل موضوع دا دی چې کوم څه چې حکومت یا د حکومت کې شامل ډلې غواړي، هغه موضوعات چې هغه سیاسي انګیزه او سیاسي ریښه لري، اما تر کومه حده پورې چې د افغانستان د قوانینو او احکام یا د قوانینو حوصله ده د دوی سیاسي غوښتنې د قوانینو په حدودو کې نشي ظاهر ده. نو زه فکر کوم چې دلته که چیرې هدف او موخه دا وي چې د انتخاباتي اصلاحاتو پروسه یوه کاملا حقوقي شفافه پروسه وي چې وشي کولی رښتیا هم هغه ضروري اصلاحات چې ضرور دي هغه راسي، هغه باید په حقوقي چوکاټ کې مخکې لاړ شي.
بله صاحب،
اما تر کومه ځایه پورې چې د سیاسي غوښتنې د سیاسي انګیزو په اساس باندې دي هغه به د قوانینو سره په مخالفت کې دي. نو زه فکر کوم چې په دغه برخه کې لکه په تېرو دوه کلونو کې چې دوی ونه شو کولای کوم څه وکړي، له دې وروسته هم فکر کوم چې دا به ناممکن وي.
ډېره مننه. شاید د ډېرو اوریدونکو لپاره دا مسله نوي حل شوې چې له اصلاحاتو په انتخاباتي نظام کې له اصلاحاتو د حکومت د چارواکو منظور څه دی؟ آیا د کمیشنرانو د کمیسیون د مشروع مرستیالانو بدلون او کنه د انتخاباتو د ترسره کولو په څرنګوالي کې تغییر؟ مننه د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه ښاغلی اجمل هوډمن له لنډې خبرتیا وروسته تاسو اوریدونکو ته نوبت درکو چې د افغانستان د حکومت د دغو ژمنو په اړه نظر څرګند کړي. د افغانستان حکومت ناټو ته ژمنه ورکړې ده چې د بشري حقونو رعایت ته به توجه زیاتوي، د فساد مخنیوی به کوي او د انتخاباتي اصلاحاتو پروګرام به چټکوي.
د ازادي راډیو خبری ساعت
زموږ د ټلیفون شمیرې د 0993235 بل شمیره د 0823255 د سکایپ لاري هم له موږ سره تماس نیولې شي رادیو ډاٹ ازادي. اوریدونکو لرو مهرباني.
بله السلام علیکم.
سلامت اوسئ. په دغه درو مسلو کې کومه یو ستاسو لپاره ډیره مهمه ده؟
بله السلام علیکم. پسنه دې مېلمه ته خبره چې د زوی سره اجرایي کوم خبره وکړه چې په
بله متاسفانه له پښتنه مېلمه نه لرو. زموږ په درې پښتنه دي درې مسالې دي چې د افغانستان حکومت نړیوالې ټولنې ته ژمنه ورکړې ده. د افغانستان حکومت نړیوالې ټولنې ته ژمنه ورکړې ده چې بشري حقوقو ته به توجه زیاتوي، د فساد مخه به نیسي او انتخاباتي اصلاحات به راولي. ستاسو په نظر کومه یو مهمه ده؟ ستاسو لپاره کومه یو په دغه درو برخو کې مهمه ده؟
بله مسته چې ډېر مهمه ده. هغه خو د انتخاباتو د اصلاحاتو پروسه ده چې باید اصلاح شي. هغه لکه نظام ته مرکه نکړه اجمل ابن مهیب د ځاپل ولایت
ډېر مننه. سلامت اوسې چې لنډ نظر مو څرګند کو. بل اوریدونکو څخه مې لکه چې په دغه درو کې یو یاد کې چې کوم د دوی لپاره مهم دي، مهرباني کوي ازادي رادیو ده.
سروان سیدنی یو خلوص څخه ډک سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسې، خوشحال شم. سلام
به بار وکم که تاسو په یاد دي نړیوالو.
بله صاحب، خوشخوی صاحب، متاسفانه چې ټلیفون مو قطع شو. بل اړیدون کتاب نوبات ورکو ازادي رادیو ده، مهرباني کوي صاحب خبري وکي یو تجر. خبري وکي صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. یو تجر چې وخت کم دی؟
زما په فکر خو زه دغه نظر کوم چې دغه په افغانستان کې لومړنی شي او اسلامیت پښتنیت افغانیت نو.
بله موضوع ما وسیل موضوع ما وسیل دغه درو کې یو موضوعیت کې چې ډیره نوري خبره همشته چې مهم دی او ډیرو لپاره مهم دی. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي د اسکایپ لاري.
بله سلام تاسو ته او د ازادي رادیو د ټولو اوریدونکو ته.
زر یو څه چې وخت کم دی لطفا مهرباني.
بله
یو څه ژر چې وخت کم دی.
زما اواز راځي تاسو ته؟ زما راغورې
متاسفانه چې تاسو له فرصت استفاده ونکړه. کولای شئ چې د افغان بي سیم د 1903 میرې لاري خپل لند نظرونه له بشر سره شریک کړئ. ساسي نظرونه باید خبرونه پترس کې له نور اوریدونکو سره شریک کړم. ساعت 4 بجې او 10 دقیقې شوې د لندو خبرونو نوبته نوریاس نوري وړاندې کوي.
افغان ولسمشر وایي د پولند په مرکز وارسا کې د ناتو په سرمشریزه کې د افغانستان ټولې غوښتنې منل شوې دي. اشرف غني دا څرګندونې نن کابل ته له ستنېدو وروسته په لومړني خبري کانفرنس کې وکړې. د حکومت اجرایه رئیس وایي سر له سبا به د انتخاباتي اصلاحاتو لړۍ په جدي ډول پیل شي. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا ته په دې اړه په څرګندونو کې دا واضح نه کړه چې دغه لړۍ به په څه ډول پیلېږي. د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر دوهم فرمان چې مشرانو جرګې تصویب کړی د ملي شورا په ګډه کمیټه کې تر بحث لاندې دی. ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د سولې په تړاو د سعودي عربستان په جده ښار کې د اسلامي هیوادونو نړیوال کانفرنس جوړ شي. دا خبره د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم د ولسي جرګې استجوابیه غونډې ته وکړه. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه 2014 میلادي کال د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو لپاره تر ټولو خونړی کال یاد کړ. د کمیټې مسؤلینو نن وویل چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 450 پیښې ثبت شوې دي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر له عراقي چارواکو سره د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د مبارزې او له دغې سخت دریځې ډلې د موصول د بیرته نیولو د پلانونو په اړه د خبرو لپاره نن بغداد ته ورسېد. د ترکیې یوې محکمې تېره میاشت د استانبول پر هوایي ډګر د درې ځان وژونکو بریدونو په تړاو اووه تنه نور مشکوک کسان ونیول. شمالي کوریا وایي د امریکا له متحدو ایالاتونو سره د هغو بندیزونو په خاطر هغه وروستۍ اړیکه هم پرې کوي چې د دې هیواد پر واکمن کیم جونګ اون یې له بشري حقونو څخه د سرغړونو له امله لګولی دي. د الشباب وسلوالو د سومالیا د پلازمېنې په جنوب لویدیځ کې د سومالیا پر یوې پوځي اډې نن په برید کې لږ تر لږه لس سرتېري ووژل. د القاعده د ماسس اسامه بن لادن زوی په یو نوي صوتي پیغام کې چې هغه ته منسوب شوی ګواښ کړی چې د خپل پلار د وژلو غچ به له امریکا واخلي. او د امریکا متحده ایالات وایي د ګوانتنما له زندانه یو یمنی بندی ایټالیا ته لیږدولی دی چې په دې سره په دې زندان کې د پاتې شوو بندیانو شمېر اتاویو ته راکم شو.
السلام علیکم. په مکرای د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته ټاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم خپل دوهمه یا ورځنی لوبه سبا د ایرلند له ملي ټیم سره پیل کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لومړی سیالي تیر ورځ د باران له کبله تر سره نشوه. له ایرلند سره تر لوبو وروسته به د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د انټرکانټیننټال جام سیالیو په لړ کې یوه څلور ورځنۍ سیالي د هالند له ټیم سره ولري. یو افغان معلول لوبغاړی نعیم دورانی چې د 2014 کال پارا اولمپیک لوبو ته وتلی ایران ته تللی څو یو لړ تمرینونه وکړي. د افغانستان د معلول لوبغاړو د فدراسیون مشر کبیر خوشبین ازادي راډیو ته ویل چې نعیم دورانی د نیزی وهلو په برخه کې له افغانستان څخه د 2014 کال پارا اولمپیک سیالیو ته لاره پیدا کړه.
دغه لوبغاړی نعیم دورانی دی چې د 2014 کال پارالمپیک سیالیو ته لاره پیدا کړې ده او په دغه سیالیو کې د 200 هیوادونو لوبغاړي ګډون کوي.
د 2014 کال په پارالمپیک سیالیو کې د ټول نړۍ څخه لوبغاړي په 200 رشتو کې ګډون کوي. او د اروپا د ملتونو جام په فائنل سیالیو کې د پرتګال ټیم وکړه شول چې د فرانسې ټیم ته یو د 0 په وړاندې ماته ورکړي. د اروپا د فوټبال فدراسیون یا یوفا د معلوماتو له مخې که څه هم د پرتګال ټیم نامتو لوبغاړی کریستیانو رونالډو په 28 دقیقه کې ژوبل او له لوبې ووت، خو ټیم یې وتوانید چې په 28 دقیقه کې د ایدر په یوازیني ګول اتلولي ترلاسه کړي. دا لومړی ځل و چې پرتګال د اروپا ملتونو د جام اتلولي خپله کړه. د خبرونو پای
تاسې زموږ اخلاص ودی رادیو اوري. ساعت 4 بجې او 15 دقیقې شوې. ولسمشر غنی وای له پاکستان غواړي چې افغانستان ته یوازې وعده ورنکړي. افغان هوایی ځواک په څو ولایتونو کې عملیات پیل کړي.
مونږ همدا نن قوه عملیات په پنځه ولایت کې شروع کړی.
یو افغان پوځي چارواکی وایي د داعش غړي پریمانه وسلې او پیسې لري. په بدو کې د نجونو د ورکولو پر ضد کمپاین کوونکي خان ولی عادل حکومت ته خبرداری ورکړ.
لاندې ځنه د افغانستان په حکومت کې غږ کوم چې د اغجنې ثبت کور کول کیږي دغه مخ لري ونیسي دغه نه پرته ځم ده يم چې په خپلې غواده باندې عمل وکم چې ویلې مو زبا ځان قرباني کړم.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای یو واره هیوات ټول اسلامي نړۍ ته غواښ پیش کړی او نړۍ باید دغه خامار د لمنځوړلو لپاره اقدامات وکړي. شاغلی غنی د وارسا سرمشیزی د بریاو په اړه په یو خبری کانفرنس کې توضیحات ورکړل. خو د په دې اړه چې ونیول چې دا اقلیت څوک دی د افغانستان ولسمشر وای پاکستان ته د نړیوالو په حضور کې خپل نیک نیت ثابت کړی خو له دغه هیواد هم غواړي چې له افغانستان سره له تشو ژمنو تیر شي او عملي همکاري وکوي. د دې موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په مدینه منوره کې د یو پاکستانی لخوا انتحاري حمله دا واضح کړه چې کوم هیواد د تروریزم خامار روزلی دی. محمد اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د ورسا غونډې د لاسته راوړنو په اړه خبري کانفرنس ته وویل اسلامي نړۍ او سیمه باید نور د روان افراطیت د ریښې پیدا کولو ته هڅې وکړي.
بعد از اینکه سر مدینه منوره حمله میشه و بعد
وروسته له دې چې په مدینه منوره کې حمله وشوه او له بده مرغه هغه کس چې حمله یې کړې د پاکستان و د دې اړتیا شته چې د خامار د سر په پیدا کولو فکر وشي. باید معلومه شي چې افراطیت چیرته دی، ولی رامنځته شوی، ولی په وړاندې سیمه ییزه همکاري نه رامنځته کیږي. نن د یو نوک په څیر اقلیت اسلامي نړۍ ته ګواښ کوي.
په مدینه منوره کې د روژې په 29 نبوي جمعه ته نږدې او په دوو نورو برخو کې انتحاري حملې وشوې او وروسته معلومه شوه هغه کس چې نبوي جمعه ته نږدې حمله وکړه د عبدالله قلزار خان په نوم پاکستانی تبعه و. ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل خبری کانفرنس کې وویل په نړیواله کچه د پاکستان په اړه د افغان حکومت نیت ټولو ته معلوم دی او پاکستان د تروریزم د ملاتړ له امله منزوي شوی دی. ولسمشر د ورسا په غونډه کې هم پر پاکستان انتقاد وکړ او ویل چې له پاکستان پرته د سیمې نور هیوادونه په افغانستان کې سوله او امن غواړي. د ولسمشر پر دې خبرو پاکستانی چارواکي ناهیلي شوي وو خو خپل ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د تروریزم د ملاتړ په خاطر پر پاکستان انتقاد کړی او که پاکستان په دې خبره ترې خفه وي د ته ملي ویاړ دی. د پاکستان پر وړاندې د افغان حکومت په دریځ کې وروسته له هغې بدلون راغلی چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل په هدف د څلور اړخیزو غونډو لړۍ نتیجه ورنه کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي پاکستان په تیرو دوو کلونو کې یوازې تش ژمنې کړې خو اوس نړیوال پر دې کار کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عملی همکارۍ فضا رامنځته کړي.
وضاحت راغلی زموږ همکارانو زموږ دریځ په ښکاره ډول درک کړی دی. د الله په فضل نړیوال هم له موږ او هم له پاکستان سره په جدي ډول کار کوي څو داسې یو پړاو ته ورسیږو چې همکاري یوازې تر خبرو محدوده نشي. موږ په تیرو دوو کلونو کې له پاکستانه ښې خبرې اورېدلې خو څه چې غواړو هغه عمل 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 دی.
ولسمشر محمد اشرف غنی وویل ښکاره اسناد په لاس کې لري چې د پاکستان له خاورې د افغانستان پر ضد تخریبي عملیات پلانیږي او زیاتې کړه چې د پاکستان دا ډول فعالیتونه ورځ تر بلې کرکې زیاتوي. ولسمشر محمد اشرف غنی دا واضح نکړه چې کوم هیوادونه اوس په دې کار کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عملی همکارۍ فضا رامنځته کړي خو له دې وړاندې په دې برخه کې د چین او امریکا یادونه شوې او دا دواړه هیوادونه د سولې په اړه د څلور اړخیزې پروسې څارونکي هم وو.
په افغانستان کې د داعش پر ضد د جګړې مشروعي د داعش غړي هغه وسلې نه اخلي چې د جګړې په میدان کې پاتې کیږي. د په وینا دا په دې معنا ده چې دغه ډله د تمویل او مهماتو ستونزه نه لري. په همدې حال کې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې د داعش جنګیالي اوس تر پخوا لږ مځکه په کنټرول کې لري خو باید فشار ورباندې جاري وساتل شي. په دې اړه تفصیل ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د افغانستان د 201 سیلاب قلی اردو قمندان ډګر جنرال محمد وزیری وایي چې د داعش پر ضد د جګړې پر مهال یې لیدلي چې د دې ډلې جنګیالي له جګړې وروسته د افغان ځواکونو وسلې نه لوټي. رویټرز خبري اجانس د ده په خبره لیکلي دا په دې معنا ده چې د دې ډلې غړي په ښه توګه تمویل شوي. د رویټرز خبري اجانس ته ویلي نه پوهیږي داعش ډلې ته دا پیسې او مهمات له کومه راځي. ده ویلي چې دغه سخت دریځ له پاکستان سره پر پوله اوړي را اوړي. د امریکا پوځ په افغانستان کې د داعش پر وړاندې هوایي بمباري کړي او دا له هغه وروسته چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې د اسلامي دولت سخت دریځو پر وړاندې په سیمه کې چې داعش یې د خراسان په نوم یادوي خپلو ځواکونو ته د هوایي حملو اجازه ورکړه. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن ویلي چې د امریکا د هوایي حملو په مرسته د داعش سخت دریځو ځکې له لاسه ورکړي دي. د ویلي داعش تیر کال 9 ولسوالۍ په خپل کنټرول کې درلودې او اوس 3 ولسوالۍ تر خپل ولکلاندې لري. د ننګرهار د والي ویند عطا الله خوګیانی په دې اړه له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د سخت دریځو پر ضد هوایي بریدونه ډیر اغیزمن ثابت شوي. د ویل
موږ مخامخ هغه سیمو کې له دوی سره جګړه هم وکړه په کومو سیمو کې چې د مخامخ جګړې امکان و ولې په هغه سیمو کې چې د مخامخ جګړې ستونزې وي دوی په هوایي ځواک زموږ وځپل شول. نو یقینا چې هوایي ځواک موږ د ځمکني ځواک سره ډېره ملتیا کولی شي ډېره همکاري کولی شي او هغه سیمو کې چې زموږ ځمکني ځواک تک وغواړي مراحل غواړي
په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن زیاته کړې چې د داعش محدودیدل دوی هڅولي خو باید پر دې ډله فشار ته دوام ورکړي. د عراق او سوریه د داعش سره اړوند سخت دریځو په افغانستان کې دومره لاسته راوړنې نه دي درلودلي او ویل کېږي ډیری غړي یې د نورو سخت دریځو ډلو لکه د طالبانو څخه جلا شوي کسان دي چې په ننګرهار کې د ځمکو د نیولو هڅې کوي. رویټرز خبري اجانس د جنرال وزیر لخلي لیکلي چې د ننګرهار په کوټ اچین او دیبالا ولسوالیو کې د داعش غړي حضور لري. دواړو وزیري او نیکولسن خبرداري ورکړي چې دغه ډله له پاکستان سره پر پوله زیات حضور لري. جنرال وزیري رویټرز خبري اجانس ته ویلي چې داعش ډیورنټ کرښې ته نږدې د وسلو زیرمې او روزنیز مرکزونه جوړ کړي او د اټکل له مخې هلته تر 2000 پورې جنګیالي لري. نیکولسن هم ویلي چې د پاکستان پوځي مشرتابه اندېښنه ښودلې چې داعش ډیورنټ کرښې ته نږدې د پاکستاني سخت دریځو استخدام هم پیل کړی دی. د ویلي چې دا هغه پاکستانی طالبان دي چې د پاکستان پر وړاندې جګړه کوي او اوس له داعش سره یو ځای شوي دي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې نن په 15 ولایتونو کې هوایي عملیات پیل کړی دي. دغه وزارت وایي چې د وسلوالو مخالفانو د مرکزونو د لمنځه وړلو لپاره هوایي عملیات مؤثر دي او اړتیا ده چې د ځمکنو یا ځواکونو په ملاتړ هم په یو شمېر ولایتونو کې هوایي عملیات ترسره شي. د دفاع وزارت مرستیال وایان جنرال محمد رادمنش له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې په هوایي عملیاتو کې د افغان او نړیوال ځواکونو ترمنځ هم ژخی شته او دوی د ملکیانو خوندیتوب ته پام کوي. د موضوع په اړه نجیبې زمان د دفاع وزارت له مرستیال وایان ښاغلي رادمنش سره مرکه کړې او په سر کې د هوایي عملیاتو د مؤثریت په اړه پوښتنه کړې.
مونگ امدار نین قوه عملیات پا انزا ولایت که شروع کرده تیر محمد سیدمان زواکون ده هوایی قوتون و فتریه حمایت وشی ده مونگ هوایی قوتون ده دشمن طول ازال او حق پرسونل او تجهیزات او ده سوقیداره محلات کشفی او ده دوی پا مقابل که اخپل پدیر چمتوال اخپل ضربه حواله کهی.
رادمنش صاحب تاسو وایست چه ده ارتیا پا صورت که بیا تاسی هوایی عملیات پیلوی پا کم اسمی که چه تاسی ورطا ارتیا وینی پا کم ولایتونو که ده افغانستان سخت ارتیا است هوایی عملیاتو تا او پا کم ولایتونو که پا زنگری توگه هوایی عملیات جریان لری؟
په دغه څلورویشت ساعتو کې مونږ په تخار، ننګرهار، لغمان او همدارنګه په قندهار او هلمند کې مونږ عملیات درلودی او د مونږ هوایي ځواکونو د پیاده قطعات حمایه کړی او د داعش پر لیکو باندې مونږ خپل ضربات پدیر خطوګه سازمان ورکړی او پیاده کړی ده. مثلا په ننګرهار کې په کوټ ولسوالۍ کې د دشمن زالې او همدارنګه د دوی د سوقیدارې محلات د منځه وړی او اوس دشمن د کوټ ولسوالۍ کې د تخت په حالت کې دی او همدارنګه په بدخشان، اورزګان او هلمند کې هم مونږ خپل ځمکنۍ قواوې حمایه کوو.
د تلفاتو ارقام څنګه دي ساسه په دغه هوایي عملیات کې؟
په دغه 24 ساعتو باندې موږ د دشمن 14 نفره او همدارنګه د دوی قمندانان د منځ وړي او همدارنګه د دوی نه 9 نفره زخمي شوی دی. او د موږ د اردو تلفات ډیر کم ده، فقط یوازې او یوازې 3 تنه د موږ د اردو سربازان شهیدان شوی دی. دا عملیات خیسی د موږ قوتونه یعنی هوایی او ځمکنی قوتونه په ډیر ښه توګه خپل هماهنګي سرته رسولی.
تاسو په دغه عملیاتو کې د ملکی خلکو خوندیتوب ته څومره پاملرنه شوی ده؟
په دغه عملیاتو کې موږ خوشبختانه هیڅ ملکی تلفات نه لرو او اصلي هدف د موږ او د خارجي هوایی قوتونو همدار سي د ملکی تلفات مخه ونیول سي. او نن خوشبختانه سه مونږ په دا عملیات کې هیڅ ملکی تلفات نه لرو.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وین جنرال محمد رادمن شوچی له ازادي راډیو سره مرکه کوله.
ستاسو ژغ د ازادي پر چپو
د خاندان خون کې د کوسونو رسواله ایوی او سودین کې او د توکل بابا له شیخ خون کې دا وطن ولې خالي کاوه ټول ټنکی ځوان روان دی اروپا ته د دې مخه ولې نور کېږي او بلدا چې اسکت جلبوي او کله چې تعلیم نه فارغ شي هغه مخه نور کېږي او ځانمرګې بریدونه انتخابي حملې ور باندې کېږي. دا د دې سره د حکومت لاس دی لاس دې مخې ولې نه کېږي دا اکثر ودی
زه ملنګ مجاهد د خوست ولایت څخه زه په ژوند کې یو ارمان لرم خدای پاک دې زما دا ارمان د ژوند پوره کړي. زه په دنیا کې هیڅ شی نه پرسیر په دا غواړم چې افغانستان پلورالي یووالی او تل سوله زما دا په ژوند کې ارمان دی. ټول افغانان وروڼه په هر ځای کې چې هر کله چې زما دا پیغام واورئ ټول ورته دعا کوي چې خدای پاک دې ملنګ مجاهد دا پیغام ته دا ارمان په ژوند کې پوره کړي او دا بار بار زوریدل یو کړیدل خلاص سره ورول شي. افغان چې په هر ځای کې وي که په غرب کې او که په شرق کې که په شمال کې او که په جنوب کې ټول افغانان یو وجود دی یو ورونه دي او پلا دی یو ورونه جوړ کړي او خدای دې دا ارمان زما په ژوند پوره کړي. ما هم جاید په سوال سلام
بن انقلا برنم ولاد د نړۍ ټولې د شتمنۍ څخه فاصله ته ماشم خروج د تنظیم ډیر خراب دی او رسد بل نه خلاصي دي او زما د لوړپور چارواکو څخه او د ولایت چارواکو څخه او د ټول هغه چارواکو چې په دې ځکه وندل لري چې د شنو دروغ وادي زمر خوار او لسته او خوار خلګو ته زمر کوښنيان ته زمر هغه چاڅر ته نور کوي یا دې ور لکی یا دې ونتی دغه خاطر طالب ولې د بلې خاطر نظمر دولتي ځواکونه توپونه باندې غورځوي کړي ورځل ته زموږ په سیمه کې په کور کې توپونه مشه دي د کباله څخه درې سنه تنکي ماشومان نزدک ماشومان په شهادت ورسېدل.
او زموږ ته نن ورځې د موضوع په ارتباط ځینو اوریدونکو نظرونه لیکلي دي لکه اغا ولی عابد له هلمند لیکلي دي وای په انتخاباتو کې دي ژر اصلاحات راوستل شي منظور انتخاباتي نظام دی. بل اوریدونکو چې نوم یې نه دی لیکلی وای کدا فیصدي وي نو د انتخاباتي نظام اصلاح کول به ډیر مشکل کار وي. له لغمان له دولت شاه ولسوالۍ څخه اوریدونکو چې نوم یې دی بنارس حقمل لیکلی دي چې وای د فساد ختمول به تر ټولو مخکې او ضروري وي. له الینګار څخه یو بل اوریدونکو لیکلی دي چې د افغانانو لپاره تر هر څه مخکې د انتخاباتو په نظام کې د اصلاحاتو راوستل او د فساد له منځه وړل دي. محمد جان بارک له هلمند لیکلی دي وای زما په نظر انتخاباتي اصلاحات سم کار دی خو مخکې باید د فساد مخه ونیول شي. ستاسو نور پیغامونه به هم کوشش وکړو چې د خبرونه په ترڅ کې له نور اوریدونکو سره شریک کړو. خو اوس یو بل موضوع د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې 2014 میلادي کال د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو لپاره تر ټولو خونړی کال و. د دې کمیټې مسؤلانو د دوشنبه په ورځ یعنی نن د روان کال د لومړیو شپږو میاشتو د راپور د خپرولو پر وخت وویل د دوی موندنې ښیي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د خبریالانو په وړاندې په تاوتریخوالي کې تر ډیره حده حکومتي مسؤلان لاس لري خو اکثره خبریالان وسلوالو طالبانو وژلي دي. په دې اړه د مرزي احمدزی راپور واوري.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د 2014 میلادي کال په لومړۍ شپه میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی د تیر کال د همدې مودې په پرتله 38% زیاتوالی ښیي. د دغه کمیټې مسؤلینو د دوشنبې په ورځ د روان میلادي کال د شپږ میاشتنی راپور د خپرولو پر وخت وویل چې د 2014 میلادي کال په لومړۍ شپه میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالی 450 پیښې ثبت کړې دي. د دغه کمیټې رئیس نجیب الله شریفي په دې اړه وویل:
د خبریالانو لپاره 2014 میلادي کال ډیر خونړی کال و. که څه هم کال پای ته نه دی رسیدلی، خو شپږ میاشتې یې پوره شوې. په همدغو شپږو میاشتو کې 10 تنه خبریالان وژل شوي دي. د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې لخوا د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 450 پیښې ثبت شوي دي، چې په هغو کې وژل، نیول او ګواښونه شامل دي.
ښاغلي شریفي وویل چې د خبریالانو پر وړاندې تر ډیره حده په تاوتریخوالي کې حکومتي مسؤلین لاس لري، خو نوموړي زیاته کړه چې طالبان هم د خبریالانو پر وړاندې په تاوتریخوالي او وژلو کې ښکیل دي. دا په داسې حال کې ده چې د روان میلادي کال د جنوري په 20 د تلو تلویزیون د کارکوونکو پر موټر باندې په یوه انتحاري حمله کې د دغه تلویزیون 2 تنه کارکوونکي وژل شو او 7 تنه نور زخمیان شول. په راپور کې راغلي چې له دې پرته په تیرو شپږو میاشتو کې یو شمېر خبریالان وهل شوي او یا هم د خبری پوښښ پر مهال سپکاوی ورته شوی دی. له خبریالانو څخه د خوندیتوب د کمیټې مسؤلینو له حکومت څخه وغوښتل څو د خبریالانو د امنیت د ساتلو لپاره اقدام وکړي. په عین حال کې د جمهوري ریاست د وین مرسیل شاه حسین مرتضوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت تل د خبریالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره کوښښ کړی او دغو هڅو ته به دوام ورکړي.
افغان
حکومت د خبریالانو د خوندیتوب لپاره تل هڅې کړي دي او له خبریالانو سره په مشورې او طرزالعمل جوړ کړی چې څنګه کولی شو په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د خبریالانو امنیت ونیسو. په دې برخه کې اقدام شوی دی او حکومت له خبریالانو څخه د ملاتړ په خاطر ژمن دی.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیاتوالی او د طالبانو لخوا ګواښونه د هغه موارد دي چې د ښځینه خبریالانو لپاره د کار کولو زمینه تنګه کړې ده. هغوی وایي چې ټول ملي او نړیوال سازمانونه باید له خپلو امکاناتو څخه په استفادې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره په ګډه کار وکړي، سو خبریالان د امن په فضا کې کار وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
خانوالی عادل چې په بدو کې د نجونو د ورکړې پر ضد په کابل کې د اعتراض په دود پر لته وهلي، وای چې حکومت غوښتنې ونه مني نو چمتو دی چې ځان د دې مبارزې قرباني کړي. ښاغلی عادل نن دوشنبه په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د هغه د کورنۍ مقابل لوری هڅه کوي چې یوه 12 کلن نجلۍ د هغه ورور ته په بدو کې په نکاح کړي. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور واوري.
د پکتیا مدني فعال خانولي عادل وایي که د پخوا په څیر افغان حکومت غوښتنو ته جدي پاملرنه ونه کړي نو چمتو دی چې له ژمنې سره سم ځان وژنه وکړي. خانولي عادل د دوشنبې په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې له ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وغوښتل چې د دوی په کورنۍ کې د یوې 12 کلنې نجلۍ قضیې ته ژر تر ژره رسیدګي وکړي.
له همدې ځنه د افغانستان په حکومت او مسؤولو چارواکو باندې غږ کوم چې هر څه زر شي کېږي، د دې پیښې ځای ته دلاړ سي او د هغه جنیس ثبت کور کول کېږي، د هغې مخه لري ونیسي. له هغه نه پرته زه آماده یم چې په خپل هغې په وعده باندې عمل وکړم چې ویلې مو زه به ځان قرباني کړم.
خانولي عادل نږدې 3 میاشتې وړاندې په بدو کې د نجونو د ورکړې د مخنیوي په هدف په کابل کې د تحسن خیمه ووهله او خپلې مبارزې ته دوام ورکړ. ښاغلی عادل د افغانستان د عالمانو له شورا او همدارنګه له افغان حکومتي چارواکو سخته ګیله لري او وایي چې په دې شرعي او قانوني اقدام او په روانه مبارزه کې ورسره لازمه مرسته ونه کړه. که څه هم په کابل کې چارواکي د خانولي عادل د غوښتنې په اړه څه نه وایي، خو د پکتیا سیمه ای چارواکي وایي چې د خانولي عادل کورنۍ کې کومه داسې قضیه نه ده روانه چې د هغوی مقابل لوری دې په بدو کې کومه نجلۍ ورکړي. د پکتیا د والي ویان نقیب احمد اتلوایي په پکتیا کې اوس په بدو کې د نجونو د ورکړې دود لمنځه تللی.
خانولي عادل کورنۍ سره دلته ولایتي ادارې د کورنۍ راغوښتې او دغه موضوع ورسره نږدې شریکه کړه. پلار یې د خانولي عادل پلار په خپل د خوځي سر معلم د چورلټ انکار وکړي چې هیڅ د سي قضيه د لوی کورنۍ کې نشته چې په بدو کې دي خپل ورېرو ته تر ځمونو ته د غوینه څوک کې نه په بدو کې خو دا د خپل د خلاف دي او خوشبختانه شې دلته د غر په بدو کې د ورک دوت په پکتیا کې د قومي تړو او جوړښتونو لمخه اوس د منځ ته لیدل
د پکتیا د سولې د ولایتي شورا مشر مولوی خالق داد چې د خانولي د کورنۍ د دښمنۍ په قضيه کې مرکزي هم دی وای د خانولي عادل د کورنۍ مقابل لوري هم دی ته چمتو نه دی چې په بدو کې کوم انجلۍ ورکړي خغلی خالق داد وای قومي او د ترپګنی مسایل په کابل کې د تحسن د خیمه په درول سره نه حل کیږي مولوی خالق داد حقانی له خانولي عادل څخه غواړي چې پکتیا ته ورشي او د خپل کورنۍ ستونزه له مقابل جانب سره په مخامخ خبرو حل کړي
خلاص دی سیکلنیکونه دی انزا کلنیکونه سی
فسیکا که هم اور بدون شک مثبت تغییرات را دی پاکستان ته فاس پاکلا تاسو کوم چې دې کام کړی نه دی مرکای
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو
او سم د دې خبری خبرونه د زینو مهمو مطالبو سره کې یو تل بیا وابري د افغانستان ولسمشر وایي د ملي یووالي حکومت اقدامات د سبب شول چې نړۍ پر افغانستان باور وکړي او تر 2000 میلادي کال د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي ښاغلی غنی نن دوشنبه په کابل کې یوې خبری غونډې ته د خبرو په محل د وارسا غونډې نتیجې د افغانستان لپاره مهمې وبللې د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي چې په انتخاباتي نظام کې د جدي اصلاحاتو کار به له سبا څخه پیل شي ښاغلی عبدالله په کابل کې د وزیرانو شورا غونډې ته وویل چې په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو راوستل د حکومت ژمنه ده چې د یو پروګرام له مخې به عملي شي د افغانستان دفاع وزارت وایي چې نن یې په 5 ولایتونو کې 2 ځایه هوایی عملیات کړي دي او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې 2014 میلادي کال د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو لپاره تر ټولو خونړی کالو البته د دې کمیټې د شپږ میاشتنی راپور پر اساس دا خبره شوې
چیکون
چی کورو کلچم خوگی گی یا بازی زنیم چی